د سهار 8 بجې د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې د لبنان د کابینې د استعفا په اړه جزئیات اوري. خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروگرام وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 یا ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړلیک کې کړی و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې له زندانونو څخه آزاد شي. ولسمشر اشرف غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي ځواکونو د بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو افغان ځواکونو د بند پاتې موده بخل شوی چې تر 50 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوی. په فرمان کې راغلی دی چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمې هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي داوی مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې په کوم شمیر پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناټو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی کړی. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه کار واخلي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو ویلي چې هر وخت دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
له اوربند وروسته او د تیرې یو اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 اویا ملکي وادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. 80 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالۍ کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وویستل شو. له ډزو څو شیبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس پر ضد د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته وی ویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون شو. خبری غونډې ته دوام ورکړ او وی ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې کړې وې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه ساتونکي زیانمن شوي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودیدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته ور وغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي او لسګونه کسان یې نیولي دي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ هم پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او 3000 کسان په ټول هیواد کې ونیول. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشینکا په خپله د اګست په 10 دا مظاهره چیان پسونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون په وسیله اداره کیږي. نوموړي وویل چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. امریکا له یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې د بیلاروس پر د جمهوري ریاست پر انتخاباتو او د ولس پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبره کړي بیان کې د بیلاروس له حکومت څخه غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر او د موضوع نور جزئیات.
د 400 طالبانو د خوشي کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر له لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان د لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوارو چې د 400 کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکي او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل شي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي تر څو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک شي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا 100 تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیت پورته ګڼلی وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل شوه. درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان، دواړه په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي باید د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پاراوونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاحکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم آماده دی. 13 در 14 در اگست سفری به ان شاء الله دوی د قطر هیوا ته سفر کوي. دا شی غټ مشکل فعلا نه فار نهسته. ټول آمادګینی ولسوی دی چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشي کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل و. هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم قدر من اوریدونکو، په مکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان ښځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارین پالیسي دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلي افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکې د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلي د سولې بهیر کې د ښځو ونډه ګټوره ده، او دا ونډه په خوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلي که د سولې بهیر کې ښځې معنادار رول ولري، دا د دې ښکارندویي کوي چې پایله به تر ډېره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلومات په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده. د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو د شتون په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه، او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5,000 ټیټې کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. د لبنان ټول حکومت استعفا ورکړې. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تېره اونۍ په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو یې په ترڅ کې په دې هېواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د لبنان کابینې د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینې په غونډه کې وشوه، او صدر اعظم حسن دیاب د اعلان د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ.
نوریدو نفتح الباب
دی وی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیستو ترڅو د لبنان اوسیدونکو برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم.
اعلن اليوم استقاله هذه الحكومه.
د اگست څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 10 تر 15 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدراعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسی. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولۍ وټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهره د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ترا بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلمې مشر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستي دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیرو کې د نړۍ تاسترګې پرانیستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی ذکر یې د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوالو. د ده اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت له مخې دغه نوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایښی و. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1921 لمریز کال چې لایق د مدرسې وروستنه ټولګه پای ته ورسوه، د مدرسې زده کوونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لومړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. له دغه اعتصاب وروسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یو شمېر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولای. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکیل و، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلی او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کېښود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به په نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقتی اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځېد. اروخاد لایق یو شمېر چاپي آثار لري: چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زکولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستاد کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې، د کورنۍ لریوالې، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په د کتاب کې وړاندې کړي دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړی، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعض دته موفق شوی نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو د دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولی شي.
څومره سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغییر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبون نه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هېڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا دا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو فرد یا د بزګرانو فرد، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق سره هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او کوم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنري اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چیرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې لیکې کې، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست بشیر دومره اویز بنی کړی ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې کیسه داستانونه ناول دا شعر زموږ مخې ته ودرېږي، او په هغه کې د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لري د کلو باندو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق سیاسي هغه کې سیاسی میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کو روسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي سیاست کې، ممدغه شان کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو، او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو، یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق، هغه وخت چې دوی بې واک شول، او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي که نه؟
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې دوی کوم تحول او بدلون راوستل، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصاً هغه چې د خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي، او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه، د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په سنګر کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و، او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي، او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري، او دې شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي، د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر، البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظر.
د ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترک او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو. د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه لایق سیب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل، زما په جنګلوي سره د تیرو پنځلس شو کال نه. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر نږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د تیرو پنځلسو کالو راهیسې دی مشاور و. د علوم اکاډمي په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیمي او نیکی مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلسو کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره دی مستقیما همکار و. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ارائه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غوړ بشلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوسته، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستې، د هغه هنر دې مطالعه کړې، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د شرنګ شاعري وه، تر ډیره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی، چې دا خبره هغه وکړه. ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایراني ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمونږ دغه برخه ډېره زیاته کمزورې کړې ده. مونږ کېدای شو چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړی شو، ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسو وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډېر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم که په کلونو تا کتلی.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو تر بولم.
فنکار په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دا دی اوس په ننګرهار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر هلته یو د ښکاري په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شعرو او د هغه د شعر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکي حالت تاسو هلته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاري آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه غندازه. زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کړي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کړي. هو، ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستۍ بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې له سترګو اوښکې وبهېدې. د تمثیل اوښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنډې شوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه سي د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان یې عمل کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم او پرسه یې تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکۍ کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي زما دپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکۍ کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ سوي. که راسره مخ سي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم ځکه زه چاته کار نه کوم زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد یې نه یم خبر خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته او وشکې په ژره کې بایدې زه یې په غېږ کې ونیولم. د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کې او بیا راته وویل چې که وکولای سي وای اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عبید کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا وچی دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي. خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت دی. په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږي او بیا نو سره برابر د دې څخه کې نو فلمړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر و په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي. ماشوم نو سورته وایله خو کرکټر ورته وایو چې هرڅه ځخی هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصوص که جغ نوره و پخی که دی پر خپل خدای جغ کی چه خدای تخمی جغ واره
کدارت اوی چی دغه دو درامی چی تاسی وس تشریح کلی دا تاسی یوازی دا تکنیکی وسایلو پا مد بندی او پا ساون افکتونو بندی پا تنا دا خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سره ترسوي. داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کړي.
داسې ډېر ډرامې ستا زما پرې سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته هم تللي وو د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمیه چې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک او ژوند ورکی کار زکار کار ته ژور کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو ته یو څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي.
دا نه اخیستي دا ور باندې تیر شوی چې تر دې راځه پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه وی نه او نه مې څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولر شوی مزخ په دې په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په لچ څومره ور وي څومره چې ټک وي غمره تیر کیږي غمره پخیږي. زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسه وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه هم دا
جابه دبه کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. د هغې ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې یې پیغام وي. مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څومره وړاندې کوم. زه خو هسېم ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې اریان یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه، په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو ساته دا موایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته وسیږي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه وروسته کرا قرار دي تشهیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
زرپانا
ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسی جامعی پتنوی چی ده توپ پا گولیوی هم پا گرانا لبخو غرزوال شو او ده هر یو پا اوگه داسی وصلی باروی انسان چه چی تیگیه او بکولی داواتنی غلنهو او نخو هم لنگ دیگاون دراغلی شکمارو دو دوی نجامی چه تا ورتوی او نه یه چیری او نه نور کلوده یوی هم انسان تنو ورتا څوک داسې لرنګ تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان گنل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نیوازی دنن او دبانده طول کلانی ولیوا. پاس ونو تا هم خطلی وو. او لکه مارغان دوونو پلویو مندانو نستو. آن ده کلاف و برجونو کیه هم مرچلی جوڑه کری وی. خو دغه راغلو نا اشنا موجوداتو هیچ شه او هیچ چا تلاس نور بود. دا سیریه پا گره دلو او خبرو هم ده چا سر نخلاسی ده. او کلیوالو تا داسی بریخی دل لکه گونگیان چی پا اشارو غگیگی. ده غوی مشر چی پلاس او ورمیگی گن ماران ده سمبو ده کلی پلو یا میدانهی کیه ده ترحی دلی کلی اوسی دون کتا لاس منی و او پلوڑ آواز گت شو. ما بیره گی مگلی هیچ شی سراکار نلرو. پا دی سرا کلیوالو کی ساو چلی ده دادا او ویره یه لسراوالو تا. ده کلی مشر جر ورغ برگ کرا. نو پا دینی مشبکی چه بی پختنی او بی اجازه پا کلی کران نواتی هست دنا اشنا مخلوق مشر اوگی پورتونی وی بی لویری او ترهی پا غرور او مستهی و ویل مگمو پا مور پسی را غلیو پا دی سرا پا طول کلی او کور کی شور کجور شو طول یو بل تحق پک وکتل او دغی ناروا او سپکی وختنی تا گرد لغو سیشنا او سروا وختل ده کلی مشر و ویل پا دی بودای چه کوئی دا حکوم پیغل هم نده چی کم ظلمی تا یه نکا کری در اغلی مخلوق مشر نرهی مسکا وکره دا کلی والو پا احساساتو او غصه یه هیت سر و نگراو هم آغسی سر تم با یه وویل مگ دوم رساده نیو مگ دواده پسی نیو را غلی مگ تا دا حقو غلو او زورورو کسی طول معلومی دی چی ستاسی دا مور دواده پا حواس کی سرو نبایلی او شرمی دلی تختی دلی دی. طولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یو او بلتا وکتل بیا طولو پی وسا چی غکرا نول دی زړی بودی چه غواری دغلو مشر پا لوڑ آواز زواب ورکر ده غی کمالونه ده کمالونه پا اوریدو طول کلا ای خپاتی شوا او هری و لخلی بیوا کرا ووتل کمالونه دغلو مشر ده شور او زوک پا منسکی پا بیڑا ورغ برگکرا مگده غی کمالونه یاده و او لزانه سره یبرو ده کلال منزه یوتن چی پخپلا منده یگیره ی لاسواها او لتسبوهی پر لپسی تکاره ویسته پا زوره و بیل مگده پا بدل کی سرا کوی ده غی پا دیل شرمدگ غختنه او معامله طول واره او زاره لغسی سره او شنشول هر چا پلاس کی نیوله وصله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې او هغه چې هماغه څیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. ده غ په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وخوریدل. یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دستی تصدیق کړه. د رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل مګ نه یوازې بیده رانده او کانه یو ناپوه هم یو چی پرده مخلوق لطمره لری ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زمک ده مور پا کمالونو خبر ده او مکلا حقن پیجنو او له دې سره د ټوله کلا وګړو له شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرم ورونه کتل.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
زمان شکریا د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمون په ژوند کې زمون په ټولنه کې زمون په افغانستان کې سم بدلون راځي د سولې سره، یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم په ټولنه کې آرامي راځي، خوشحالي راځي د سولې سره. خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کم نه دي ورکړي سوی، ځکه اسلام د عدل نظام ده. اسلام چې کوم حقوق نارینه او ښځو ته ورکړي دي، خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق ښځو نارینه نو ترلاسه کړي، نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي. د بشر حقونه چې د خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر ته کوم حق ورکړي باید